برای رادیو آزادی و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارن. و حالا هم صفی الله استانکزی در برنامه بعدی میزبان شماست.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله استانکزی يم. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږید.
زموږ پوځي ماموریت به د اگست تر 1 بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی.
زه اندیښمن یم، زما په ان وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې.
موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سبا جنګورو یا په موټر کې راسپریږي او کراب ورکه 1500 کراب ورکه بیا ورځي او کاب حلیا.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوېش خړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره کې افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولای دی او د بلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې وېپاڼه بند او د یو شمېر سیمیزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې د حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانونو د اونۍ په مناسبت ار کې په یو غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یو ډیره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي، خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لخکیل وړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او لکورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي. د جنگ د قواعدو لوخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندي توب لري، ملکی کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوري پرې تاروز وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پایل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولې دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد ام محمدی د پنځمې پروژو ویل چې د اسلام کلال بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشکي کوهنه ولسوالیو څخه شاته کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلال ایران سره د افغانستان د ترانزیت یو اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنځشنبه د دغه هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویب پاڼه بنده او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤل مدیر یاهور مارسینیویچ یې ونیو. د ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بې رحمانه توګه خلک نیسي. د تیر کال د اګست میاشتې له انتخاباتو راهیسې چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څیرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی، پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبتې رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغه ونه مانی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقوقو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي. خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشتې په 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا له سپتمبر د 12 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د هیواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبريالانو چې هر یو هڅه کوله خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسیدو په اړه وه چې یو خبريال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسیږي مطرح کړه.
نه دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان بچل امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استرلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږیست و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبرې وکړې. هغه ویل چې د اګست تر اخره به لا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه او جو په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. وربشو واشنگتن ته د ناتو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکو خاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د سکایپ لاري وصل شوې ده. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیګانی وینا په اړه باندې خبري وکړو. خاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبري واوري دي، د افغانستان لپاره څه پیغام وو پکې؟
سلامونه نیکی هیله. البته د خاغلی بایدن وینا اگر چی عجولانه او غیر مسؤولانه و، خو پیغام هم د افغان افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه واغه ده چې امریکا اوزی مخکې له سپتمبر اوزی د اګست په پای اوزی، خود امریکا تعهدات ژمنی او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
خغله همدم، د کابل د سقوط عمدارنګ د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتر توګه باندې خغلی بایدن پښتنې وکړي، هغه ډاټ ښکارا ک فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوجان ورتیا لري؟
البته دوی دغه ډاټ تقریبا زد نقیس په دې خاطر شو دینه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د خاغلی بایدن جواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، د طالبانو دخلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړی چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بل مرغه لکه څنګه چې خاغلی بایدن وویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونه ولسوالیان خپل تسلط لاندې راوسته، او د دوی اصلي موخه هم همدا چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې سو میاشت کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډیره هدا پوری خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه د ورغلي خاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې یاد کړې چې مثلا دی وینجلی قصه یاد کړې چې ویل ک تاسو وزې ز ډاکټر کېدای نشم، دغه سیان دښنو ته په پام د خاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو د پاره د ترڅنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نو وروسته د خپل د هواد د غشت پر راغلی وو، ډیر امریکایان چې دلته پیژنې مال افغانستان کې راځي یو ځای کار کو، دوی نور موخي هم لري لکه خپل چې د ناتو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردي او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه له پامه نشي غورځوله. خو له بده مرغه خاغلی بایدن بایل سره له چیز خبرم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې غنی دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زده کړو کې پرمختګ وکړي او د جنگ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه و.
د افغان پوجانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغه څرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون لشکره دوی ارزونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده افغان امنیتی ځواکونه تاسو اوریدلې لیدلې ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی نس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورید د امنیتی ځواکونو رهبری مشري د په ځای چې کادری سربازان سرتیری او مسؤلین یا خورزابطان یا سیمنسبانو سره وي، دغه رهبری وس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړل شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی ابرالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شا ګرځوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کادرونو نه سیاسونو ته انتقال کړی، ځکه له بده مرغه موږ تاسې د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیګانې وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي د ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویدلی د دولت د سقوط خطر شته، خو دای ګمان نه کوي چې طالبان دی وکولای شي پر ټول هیواد ولکه ټینګ کړي. نو موړي دغه څرګندونې پرون پنځمبه د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګنده کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم، زما پان وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله منو اوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یو لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر بریتانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله لا افغانستان وتلی او پاتې نور به په دې نږدې ورځو کې ووزی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه وه چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د افغانستان له دولت سره به سږ کال د پراختیايي چارو په برخه کې څه باندې 100 میلیون پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50 میلیون پاونډ مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1.5 لک پوځیانو برخه اخیستې وه او له ډلې 450 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست دوه سپګنی منځنۍ صفاباندې خبرونه کولای شي د سارلو د ماخام تر وو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې هم واوري او مطالبي وګوره. افغانستان کې د کورونا وایروس پراختیا د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د رخصتیانو د غزیدو لامل شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو عامه روغتیا وزارتونه وایي د ټولو تعلیمي او لوړو زده کړو بنسټونو رخصتیانې د لوی اختر تر څلورمې نیټې پورې غزول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ټولو په هنتونونو او تعلیمي بنسټونو ته د نور ونیول لپاره د رخصتۍ خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرسل حنیف فرزان ازادي رادیو ته وویل د لوی اختر نو وروسته ټول په هنتونونو او تعلیمي بنسټونو د ټولو روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره د زده کوونکو پر مخ پرانستل کیږي.
بر اساس طرح مشترک وزارتای تحصیلات عالی
د لوړو زده کړو پوهنه عامه روغتیا وزارتونو او د تحصیلي ټولنو د اتحادیې په ګډه طرح کې هغه ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونو چې د کورونا واکسین پکې پلیسي او د کورونا وایروس خبریدات پکې پڅوي حضوري درسونه د ټولو روغتیايي سپارښتنو په پام کې نیول سره د اختر په څلورمه پیلېږي.
نوموړی
وایي هغه ولایتونه چې د کورونا وایروس مزل پکې پڅوي او د کورونا واکسین پکې تطبیق شوی د ټولو روغتیايي سپارښتنو په پام کې نیول سره د حضوري درسونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي چې که حالت په همدا ډول دوام عمومي، د دې احتمال شته چې د ټولو تعلیمي او د لوړ زده کړو موسسو رخصت یعنی وغځول شي.
اوس هم پر روزمره ډول سره موږ د کورونا د ډیرو مثبتو پیښو شاهدان یو. کوم محدودیتونه چې وضع شوي، که چیرته حالت په همدې ډول سره دوام وکړي، نو امکان دی شته چې دغه محدودیتونه یو ځل بیا تمدید شي.
په همدې حال کې د عامې روغتیا په وزارت کې بې بلې سرچینې نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر تر څلورمې د ټولو تعلیمي او لوړ زده کړو موسسو د رخصتیو د غځېدو طرحه جوړه او جمهوري ریاست ته وړاندې شوې. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ، که دغه طرحه د جمهوري ریاست لخوا ومنل شي، ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه به د دوه نورو اونیو لپاره رخصت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تور فنګس ناروغي هم په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د ښاغلي علیزي په خبره، تر دا مهاله لس کسه د تور فنګس په ناروغۍ اخته شوي او یوې هم مړ کړی دی. د تور فنګس له ناروغۍ سره د کورونا وایرس پیښې هم په افغانستان کې د زیاتېدو په حال کې دي.
زړګۍ مې غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دي، ورا غاڑی وا نو سے چانا نالا بل دول دی، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چتا خف نشے پہ زوانا لات بل دول دی، را غاڑی نو سے چانا نالا بل دول دی، ورا غاڑی وا نو سے جانا نالا بل دول دی. گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کورونا دا شان ما تکلی.
ازادی رادیو تا غواگیست. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری به تاسو ته ولولم. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیري به له افغانستانه راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوو لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو بیان کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوا پاتې سرتیري له افغانستانه لا وختي راوتلي دي. جانسن د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په څرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله یې لیکلي دي چې هیواد به افغانستان ته شا نه کړي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له یولسمې را په دې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړه وه او تر 2014 کال په جنګي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباوه. 455 بریتانیایي سرتیري هم وژل شوي دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر یو نیم لک تر رسیدو چې وخت په افغانستان کې پیاده شوی وو. امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د اگست تر یو دیرشمې به خپل ټول پاتې سرتیري له افغانستانه راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې د پنجشنبې په شپه باندې مکمله وینا کړې ده. ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي، خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلعه نو ښار باندې له څو خواوو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې د په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستانه د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور نه دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغه وعدې باندې څومره باور کیږي. وربشو روزګان ته په روزګان کې خلک شکایت کوي چې ل نګدې یوې میاشتې راځي د دولت مرکز ترنکورټ او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بند دي او دوی له غاڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د تیری څه باندې وی میاشتې راځي د ورزګان ولایت په مرکز ترنکورټ او ټول ولسوالیو کې ټول مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولې دي. د دغه ولایت خلک وای د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم لستون ذ سره مخ شوی دی. لاړلې د ترنکورټ یو وسیدونکو نرولا ازادي راډیو ته ویل
خب مو یو چاته ټلیفون وکړ چې پلانکی شهر او پلانکی شهر او ور اوس د لو سره د جزا شې یو سپیر ته دالر مشکلات شخصي شرکتونه چې د اگر د طالبان د غورته کړی دی اعلان چې د طالبان شه هیڅوک چې داسې نه کوي طالبان یې کو حکومت یې کار څوک به داسې وکړي دغه علاقې
په ورزګان ولایت کې افغان بی سیم ایم ټی ان روشن اتصالات او سلام مخابراتي شبکه شتون لري چې له جملې او سیوازي سلام دولتي مخابراتي شبکه په مرکز ترنکورټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدماتو څخه هم خلک نه دی راضي. په ترنکورټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیف دی خو وايي لامل یې دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سی او لاري د خپل کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکی ونسي چې پر یوه د کده خبرو کولو باندې د دې د معلوماتو پر اساس سل افغاني لګښت راځي ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالی او اوسیدونکو محمد جان ازادي راډیو ته وویل
مش په ولایتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کو یا موږ کار سي موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سره جنگورو یا په مټر کې رسپریر یو خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا برځه هغه کار به حلایه چیرې دا شبکې وسیله شي په پنځي یا په لسی په شلي موږ کار د هغه کې خلاصي.
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترنکورټ کې د دکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. په ترنکورټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسول جاوید ازادي راډیو ته ویل چې مخکې به د ورځې د 20000 افغانۍ توکي پلورل خو اوس د 15000 افغانۍ د هم نسی پلورلای. موږ هڅه وکړه چې په دیاړه په ورزګان ولایت کې د اترادې ادارې له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو په دیاړه هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاسته د لشپګ نوی منځنۍ صفاوې فم سلا شر 15 باندې خبرونه کوو. ور بشو هلمند تک څام چ تاسو له هلمند د جنگونو او جګړو راپورونه ورېدل خو دا ور د هلمند کرنی ریاست مسولین وایي سکهال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټونه شات تولید شوی. دا د تیر کال په پرتل سکهال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچا لوړه خي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
حبیب الله شاوخوا 15 رئیسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نو موړي سشکال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید شاوخوا 300 زرافانی کیږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړي د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی کډی به درسونه راکړل کومه کونه سره تقریبا څلور کاله کومه کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته انګټه خونه ډیر ده خو د درې کاله کې شو ریحان دي کرسي وس درشاره غلی ریحان نسته نو څه کړی څه تعمل لرو ریحان وکړي څه
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سشکال د شاتو کاروبار خوندور دی او د امحال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او ش شات په 500 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وې سه بالا خوراک ته مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري بعده به خرڅو کوونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میچکټانه شات تولید شوی و خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میچکټانه تل وړه شوی او په تولید کې لس لنه زیات والی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میچکټانه تولید درلود چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میچکټانو ته رسیدلی دا د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شاتو مچۍ په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د مچۍ د روزنې د صنعت د ودې او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچۍ روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچۍ د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غواګیست لیلمند د شاتو په اړه راپور ووري چې هلته اوس د شاتو تولید زیات شوی دی. په همدې سره ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اته نیمې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او ورسره په افغانستان کې جنګونو زور اخیسته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او کپرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به په وړاندې غبرګون ښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې. په هرات کې د ګمرکي او چارواکي نور احمد محمدي ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د اسلام کلا بندر نیولې ده. ځینو لاریو چلوونکو عوام خلکو هم د خبره ازادي راډیو ته کړي دا ویلي دي چې ګڼ افغان سرحدي ځواکونه د ایران په لوري تللې دي خو د هرات والی او امنی قومندان په دې اړه رسمان تر اوسه څه نه دی ویلي. د بیلاروس حکومت پرون پنځشنبه د غیواد دی وزړې ورسپانې وې پاڼه بند او د یو شمیر سیمې زو ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. اروپایي ټولنې د رایو پاکستاني او پریکړلیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقوقو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنې لوبي بایکاټ کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي radio.com کې ولولې. اوس دوی منی مای پیلو وړاندې به دوه نیس پروګرامونه درته خبرو کړو. کورکل او د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خطرغه مخ کې هند ته ورزو. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشت رئیس چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ دا په هندي کشمیر کې د تاریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د هنتر کنټرول اند کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې اتو مشکوک وسلوالو او دوه هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشټیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان په پینځو پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو نیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنځشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قومندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاریخ جنو مظاهرو کې لکتر لږه سلطنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یا ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبه د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یوځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.
هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې تاوتریخوالی ملاتړ کوي، هغه تور چې اسلام آباد ردوي. د 1990 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالی په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسله وال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نجونو په زور او د ولدي. په افغانستان کې د پخواني دوت سره سم اکثره کورنۍ خپل لونو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغان نجونو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولی چې د خپل خور لور او نورو نږدې خزینه وغړو د راتلونکي ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنۍ یو دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخله کوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د درګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونکي.
دنجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودول یې په راتلونکو ژوند څه اغیز لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تخت چې دا شرم دی او مر تر پاد جلې لپاره او د هغوی کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د خزو د حقونو تر پښو لاندې کوونکې دودونه لمنځه یوړل شي؟
وازینه حال د دغه ستونزو په هدا هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یاد پښتون ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وی متضرر خزي په غک پیلېږي.
دا
بنفشه و چې د کورنۍ د خوخي واده ته یې غاړه ایښی ده، خو هغه له دغه وادنه راضی نه ده. بنفشه ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کې سره ته کوي چې د کورنۍ په خوخي واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور او پلار یو لورو او یو ناسکا ورور مې وو. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو، یو سړی پیدا کړه هغه ته ور کړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو. نو دا چې جڑا کول د پخې نه به زړاندول چې لګ غړ شو په دوی باندې وار او گزار کول چې دی هغه په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانیو دودونو ته ژمن دي او دغه دودونه ورته د قانون بڼه لري. خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړي، شپېته ودونه کودل شوي چې له دغې ډلې یو شمېر یې د کور نه په تیښته هم مجبور شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغه دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅ کله لخپل خبرې نه اوري که هغه یې د ژوند په بای هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د خزو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړي. د دغه باور لعمله اکثره افغان نارینه کله چې د خپل لور یا خور د ورکړي واده له چا سره وکړي بیا د هغې د خوخي پرته دغه واده تر سره کوي. دیرش کلن شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او ورونه تل د لور او خور د خیګنې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه دنجلی پخوی. هغه په دې اړه زیاتوي
دا حق باید ورونه او
پلارون ته ورکړل شي، ځکه زده دوی خپل فیصله په خپل وکړي. خځې چیرته دومره فکر لري، یعنی دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپل فیصله په خپل وکړي. کسب بری که تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کسا خپل پلار ورور داسې کس پلټ کوي چې هغه یو دوی ته خپل معلومي کردار هر چې ورته معلومي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو رواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس دا لور می تاته درکړه، یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطی اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده په کار. دویم، هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیون کې وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکری بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښیږي که نه خوښیږي باید ویني. حدیثو کې د دې خبرې کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لری نه که نږدې نه نه وي لری نه دی وګوري. بل د هغې فکرونه باید یو بل معلوم کړي. پلارونه باید هیڅکله هم د زمنو په حقله یا د لورګانو په حقله باندې دغسې قاطی او خودسرانه پریکړې او فیصلې ونه کړي.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د ښځو حقونه خوندي دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یوه رسمي جریده ده، د ښځو او نجونو د خوښۍ پرته ودونه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزي په دې اړه وایي،
د مدني قانون پر اساس یو ښځه د 14 کلنۍ نه وروسته حق لري له هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی ته ورکول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو ښځه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې د دې ورور غواړي یا د دې پلار غواړي یا د دې مور غواړي یا د دې کاکا غواړي د هغې سره بیا واده وکړي. هر څوک خپل حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د ښځه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کیدای شي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلۍ د خوښې پرته واده ول څه ډول ارزوي.
زه احمد صویب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغا لور یا هم هر اغا انجلی او هر اغا لک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود رافاته دی چې دې دوه ته موږ ښه دود نسو ویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دې حق اخیستل شوی دی.
باشه د پیام د نیمروز ولایت اوسیدونکو، دا واده چې ده د یو ټول عمر د تصمیم نیول هغه ډیر یو غټ شرط ده. دا د یو د جنې او هلک په تصمیمي دا ډیر خوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د همدې موضوع په تړاو د کابل پوهنتون د استاد محمودي تقوا خبري واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایاس چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یا ولامل هم دغه دی چې
تر اوسه پوری په ټولنه کې خزو ته د مال او د ابزارو په سترګه قتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یوه نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتې سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې عاشوي باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ یو هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د میرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو هم هغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات له هغه پیل څخه ورسره مل او بل اخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پر لاپسې په جګړه کې ښکېل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغه څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د هغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211 2 1 1 2 4 1 1 5.
کلای نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ځای ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
لمونه کورکلی ته خرغلاست. آیا تاسو پوهیږئ چې اوس د شیدو ورکوونکو حیواناتو لپاره بیلانس شوي خوراکي توکي هم موجود دي؟ د دې خوراکي توکو ګټې به څارویو ته څه وي؟ نن به همدا موضوع راوسپړو چې د څارویو لرونکو د شکایت ترڅنګ لا یو تن د بیلانس شوي حیواني خوراکي توکو د شرکت مسؤل سره به مرکه هم پرې ولرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو د افغانستان ډیری خلک په کرنه او مالداري بوختي او لدې لارې ډیره ګټه پورته کوي. د بیلګې په ډول څاروي ساتي او بیا یې لغوخو وړیو شیدو او داسې نورو څخه ګټه اخلي. خو ډیر داسې بزګر او کروندګر شته چې د خپلو څارویو د خوړو په باب اندېښنه لري چې په دې وروستیو کې داسې شرکتونه فعالیت کوي چې د شیدو ورکوونکو څارویو لپاره خوراکي توکي تولیدوي. خو بیا هم هغه کسان چې څاروي لري په اسانۍ دغه خوراکي توکي ته لاسرسی نه لري. پروان ولایت اوسیدونکی حاجی خان وزیر وایي دایره مې لري خو په دوبه کې د وچکالۍ له کبله څه ناڅه واښه ورته رسیږي، مګر په ژمي کې ټول خوراکي توکي ورته په بیه اخلي.
اور امی لرو پزند خدای له تور دی خوشکاری کی معلومم دی لباینه دی بازی بازی خلق لرو ز خپلم لرم ما اوس للی دی پورته دا زاریو بی سودو خو دل تم نه پری دی زار جات پورته بندونه ټول لشکنی ولی دی خو گزارا د کوی د کوم باجه کی ریسار ور یا وگیا مړی ور وڑی کی خو سال ته دی عبد الله خلق دی مقام پروته کرباخ کی همدل د کوم سواره موره کی پی ای ملکونه ټو غضب سوی دی او وبنستا په بوشکو کی وبور تراولو انا تیار خوړل کوم یو بوجی دو بوجی که چاته ورکړی نور خو تیار خوړل رمی ته پنسل او مالو ته 200 مالو ته چانه دی ورکړی ورولانه دغه توجه چا کړی نو چارته ویل کی پنځه مالو ته کوم وخت کې ورکړی اوس خو دا نو تیار خوړل خو چانه دی دل زر بورې نه نو دغه دو درې بورې خو رما چلیږي نه زبی کې ورول قرضدار نیمه ورته خرڅ ول د زور ورزان لغمان جلابات زول د خوست ته صبح دي کوچای دي لک جوار ورته اخلي او بوجي ورول په 2000 افغانۍ تر رسیدلې د 1300 افغانۍ و منه جوار په 300 روپۍ الته ورته اخلو که 500 میګي لري او سره شل خرڅ یا دیس لکاله به باسي.
نو ما وړای دا هم وای د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت ورته حیواني خوراکي توکي برابر کړی نه دي او که چیرې کوم وخت ورکړی وي هغه هم یو بوجۍ دو بوجۍ چې رمې ته بسنه نه کوي. بل خوا د لوګر ولایت اوسیدونکی ګل آغا بیا وایي چې دوی بیخي له دې څخه خبر نه دي چې د حیواناتو لپاره دی هم داسې بیلانس شوي خوراکي توکي موجود وي چې دوی واخلي او خپلو څارویو ته یې ورکړي. نوموړی وایي
یو غوا لرم او دوه خسیان لرم، یو مې قرباني ته ساتلی ده، یو یو وړکای ده. زه خو پټی نه لږ لږ واښه ورکوم او دا بوس نه شیان ورکوم. زه بیخي خبر نه یم چې وزارت زراعت خواړه لري یا نه لري، موږ بیخي خبر نه یو. موږ ته بیخي چیل وسنه راکړي دي او نه له دې نه خبر یو. چې مالو ته خواړه ورکوي موږ له دې نه بیخي خبر نه یو. پیسو خروار په 4000 روپۍ بوس دي او دا خلو کنجاړه ورته خلو وچ ټکاله من 100 روپۍ دا ورته نقص نه لري. مخکې د قرضې په وخت کې موږ ته ورې کنجاړه راکړې و، ډېره ښه وه او ډېر مال ښه پرې اوسېده.
همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي چې دا خپلو څارویو ته له دې بیلانس شویو خوراکي توکو ګټه پورته کوي او له پخوا څخه یې شیدې هم ډېرې شوې او څاروي ښه تیار شوي هم دي.
دا رمی وګانې ګاډي دی او لاس پنځلس دانې میږي دی او یو دوه دانې وګانې خواړه خو موږ اول دا د پټې نه راشکول ورته ګاګانې راشکولې، مثلا لمنډې نه کنجاړه غنم دغه شی ما اخیستل ورکولم خو هغه قیمتي هم تمامې دل او داسې مفید هم نه وم. اوس دغه دوا هغه نوې کارخانې چې جوړې شوي دي ګډه دانه جوړیږي، دغه ګډه دانه منډۍ کې یا له بل چی نه دغه موږ اخلو او زیاتره خلک دغه ته لاسرسی نه لري. موږ د دوستان سره ولایتو نه راځي، موږ ته وایي دا مالو ته چې ورکړي موږ ورته دغه ګډه وړه دانه ده چې اوس نوې په تولید یا شروع کړی دی، به مخکې مونږ خو اوس نوې راوړو. دوی له موږ ولایت ته لاسرسي موږ ته نه راځي، یعنی موږ لاسرسي د غدانی ته نه درو.
نوموړی دا هم وایي چې ځینې خلک داسې نظرونه لري چې ګوا کې دا بیلان شوي حیواني خوراکي توکي حیواناتو ته ضرر للی. خدای دا خبره ردوي او زیاتوي چې له پخوای اوس شودې لا ښې شوي دي.
دغه دانه ښه والی دغه داسې مال هم چاغوي او شودې هم ډېرې وي پکې. دې کې دوه درې رقمه دانه داسې موږ راوړو، که یو رقم د شیدو ده، یو رقم د چاغښ د مالو ده، یو رقم د میږو ده، د وری ده. یعنې دوی څو څلوېښت ورځې کې څو کیلو غوښه اخلي. دا خلک چې اوس وایي دا تنه چاغوي، یعنې د شیدو رګونه بندیږي، شیدې نه کوي، هغه غلطه خبره ده. دا دانه سور کې هم غواو سره مزي هم شیدې سره کوي. له دغه نور د هغه چې موږ خپل اخیستل غنم و کنجاړه او وربشې دا هم سره ګډو لاغونه، دا ډېره اقتصادي ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی بیا په راتلونکي کې د حیواني خوراکي توکو د تولید د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي او وایي
ډیرنۍ تاثیر د وچکالۍ په مالداري سکتور کې ده. طرح آماده شوی دی، د مالی وزارت تسلیم شوی دی چې بودجه تامین شي، خو تر یو میاشت مخکې ځینو بین‌المللي سازمانونو لکه اف ای او او همدارنګه ماساتو د حیواني خوراکي توکي او همدارنګه اولفي توزیع پیل کړی دی. اوس په ځینو ولایتونو کې روان ده، ځینو فابریکو په ځینو ولایتونو شته چې د خوراکي توکي تولیدوي. زمونږ بزګران سي مالی امکانات لري، کولی شي چې مراجعه وکړي، خو د کرنې وزارت هم پلان لري سي په راتلونکي میاشت د خوراکي توکي په ځینو ولایتونو سي وچکالي ډیر تهدیدوي توزیع کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، دا چې بلا شوی خوراکي توکي څومره سروي ته ګټور تمامېدای شي او قیمت یې څنګه ده، دا پوښتنې مو په یوه مرکه کې د انتظار دانې د رسمي کارخونې چې حیواني خواړه تولیدوي د شرکت مسؤل ډاکټر احمد څخه کړې. چې به دوته ستاسو پام را اړوو. انتظار دانه څه کوي؟ چه تولیدوي؟ لږ درې وازیک.
مننه. انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د هغو اړتیا پوره کوي، لکه د هغو د پروټین، انرژي، کاربوهایدریتونه او غوړ. دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي، مواد هم ټول لګلي و ایران ته، او د یو په لابراتوارو کې ټیسټ کړي، نو په سټانډرډ اف ډاټابیس هم ته جوړ کړي، او د هغې په بنا باندې منګه دا فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي.
د چې تولیدوي دا خواړه، البته غواګانو ته نه، غواګانو ته یا که د سترګانو نورو ته هم،
منګه د شیدو ورکوونکو غواګانو لپاره، د چاغېدونکو غواګانو لپاره، خوسکیو لپاره، د بزو د پاره، د میګو د پاره، سرلوی د پاره، حتی د په اوس وخت کې چې دا مړزان چې وته وایي بودنه، د دې د چاغسازۍ د پاره، د دې د هګیو د تولید د پاره، حتی د چرګانو برایلر چې ودی چې په دې بازار کې د دې د پاره تولیدو، د هګیو د پاره تولیدو چې د هګیو کې، نو د دې اوس موږ دا شروع کړی د بازار کې هغه کو. او لکه تاسو چې پوښتنه وکړه د تشنه تولیدو، دا په بازار کې چې کوم خواړه تولیدیږي او هغه کېږي، لکه جوار دی، وربش دی، کنجاړه باب دی، مختلف د وریجو میدګي دی، ویټامینونه، پروتینونه، دغه نه موږ استفاده کوو. د دې ګټه دا ده چې یو خو د خپل زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي، جوار وکړي، سویابین وکړي، وربش وکړي، جودر چوته وای مونږه دا وکړي، ام د دې کان دی پاره ګټه ده. په زمون کې چې دې برته وطنی تولید مونږه د وطن دی پاره استفاده کړو.
ګرانه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.